په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمې زموږه رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین وایي اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا کړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ډاګۍ کلي یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د قلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکو د جولای په 14مه له مشال لیډیو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومو کسانو 13 کورنیو ته استولې دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویل شوي چې له بانکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر د په کور کې یو ځای کېدي او که داسې ونه کړي نو به یې وژني. د کالو خان تاڼې مشر محمد هارون د جولای پر مشال ریډیو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دې اړه پرون په ډاګۍ کلي کې یوه جرګه وشوه چې پکې له پولیسو څخه دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. یو ګډونوال عماد الدین جرګې ته په وینا کې وویل
جرګې په وساطت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته چې تاسو یو خبره کیږي او دا خطونو دا معلومات نه شي کولی. تاسو دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي. زه دا وایم چې بیا هم تاسو ضرورت نشته. بیا هم په خپل کلی شو
پولیس چارواکی محمد هارون مشال لري تو ویل چې دوی د ګوتو د نخو معلومولو لپاره ځینې خطونه لیبارټری تاسو ته ویلي دي. هغه دی تکړه چې خاید دې تر شه د ځای کسانو لاسوي. د بلوچستان په جوب کې د مځکه پر تنازع مندوخیل قبیلی د احتجاج په توګه د کوټه او ډیر اسمن خان ترمن سړک بند کړي. د مندوخیل مشران دا وکوي چې په دې ورشتو کې سلیمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضه کړې دي بلکې خیمه یې پر لګولې او د کاروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پلی کړی دی. خو سلیمان خیلو په دې اړه سن دی ویلي په جوب کې د مندوخیل لوري د احتجاج او سړک د بندش لوجې ډیر لاري او موټرې هلته ولاړې پاتې دي. مشال ریډیو په دې اړه د جوب د ډیپټی کمشنر سره د رابطې هڅه وکړه خو ځواب یې نه دی ویلی. د سند صوبې د هندوانو د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 14مه نیټه ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او گاهی نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویرې له کبله یې نه غوښتل نومونه واخیستل شي. مشال لیډیو ته وویل چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو مندرونو تر 100 ساعتونو پورې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو ډزې وکړې. د کشمور د کندکوټ سیمې پولیسو مشر عرفان سمو پرون مشال لیډیو ته د حملې تصدیق وکړ او زیات یې کړه چې هیڅ چاته مرګ ژوبل نه ده اوړېدلې. دا داسې وخت شوی چې سور دې وړاندې د سیند سیما جکران یې په نومه یوه مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته ولاړه او هلته یې له یو هندو ځوان سره واده وکړ. تر دې وروسته پر ټولنیزو رسنو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د کچې سیمې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میشتو هندوانو ته ګواښونه کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنس د جولای پر 14مه رپور ورکړی چې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ټرانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. رپور زیاتوي چې د دغې پروژې تکنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل شي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی وو. دغه څه د پاسه 200 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره انخلوي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین د جولای په 14مه وویل د 2022 کال د فروری راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د جرمونو په سر سزا کړي دي. د کوستین د دفتر په وینا اوکراین د تیری او جنگی جرمونو تر یو لک ډیر جرمونو ثبت کړي. د هغه په خبره دوی د دې جرمونو په لټنه وکړي، مقدمه عدالتونو ته واستولې او پریکړې کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جون تر دیرشمې د 1515 ماشومانو په ګډون چې د پاسه 9000 اوکراینی ولسی وګړي وژل شوي دي، خو ملګري ملتونه په دې قانع دي چې د وژل شو او ژوبلو اوکراینی ولسی وګړو کره شمېره ممکنه ده خورا زیاته وي. د پام وړ شواهدو سره سره روس ټینګار کوي چې دوی په اوکراین کې ملکي وګړي نه پنهخه کوي او دای ځواکونه جنگي جرمونه نه دي کړي. د مشال خبرونه خبرونه
مولا مجید بابر اور دلس پرا شو رپورٹونو ته د سوابای د رزل تحصیل د ډاګای کلی اتلس کورنه متا نه معلومه کسانو د کلنګ لپاره خطون لګلی او دغه د نو ورکټ په صورت کې د مرګ غواخونه ورته کړی دی. د جولای پر 14 د کلی د سیاسي او مدني مشرانو وی جرګې له امنیتی دارو نه د دې نه معلومه کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړې. جرګې ویلي چې په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو موټی کیږي. بلخوا د رزړو پولیسو دا یو غیر سنجیده ګواښ بدلی، خو ویلي دي چې پلټنې به وکړي. د کالو خان تانې مشر له مشال لوی سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو لاس لرل رد کړی دی. د مجید بابر په رپورټ کې د موضوع تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګی کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر 14 مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر 9 او 10 د ډاګی کلی 13 کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنونه د قلنګونو غوښتنه شوی او د نو ورکولو په صورت کې د وجنې ګواښ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلي عزتمندو کورنونه قلنګونه غوښتل او د مرګ دړه کې د امن خرابولو هڅه ده، خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډیرس کم یو دی بچت هوا ہے سپین ډیرس ته کنا نو هر څه دا د خپل کور په بلې باندې سپین جنډ اوسروي اوسروي دا د دنیا د پیغام ورکو چې ډاګې امن پسند کړي دا ډاګې موږ سم من پسند او ډاګې وای امن وای او دا هم تحریک ان شاء الله چې د دې اوقف سلطان خیرو د جمعه دا مونږ شروع کو او په دې ټول وخت کې دا ډاګې
مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د قلمګونو خطونو او عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایت ورکړل شوی دی چې په بانکونو کې د خپلو کارتونو پیسې وباسي او په کورونو کې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګۍ کلی د دغو 13 کورنیو غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکونکي یا ډاکی راوړي دي، خو په خطونو کې د استون کې نوم یاد ډلې د نوم پر ځای د ډاګۍ د شخو شاکلو نومونه لیکل شوې دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګۍ یو سیدونکو امادالدین د امنیتی، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه خطونو د استون کو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ده، ایسای چرته ده، ایم ای چرته ده، معلومات
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ډومبه ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت سندرا پیښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پائے کے پاس پہلا کے وہ کوشش ہوا، پائے کے پر ملو کے وہ کوشش ہوا، بھائی کی پٹاخے کے وہ پوچھے بھی تھا اور اس دنیا کے ہم دھماکہ جیسے تو سے دندے کے موجود تھے واقعی شمید ہو گئے تو کور ہوئے بھی دا موٹر سے کلو دا موبائل اس نے چنگ ہم رہا ہے تو زمان کے سترگی ہم دیتے جو دین ہم دا مختلف خدا دا ٹوک خبری نہیں دیتے دین ہمک کی دیو پریس کانفرنس کرو چی منگا اگا کسان انجی مئی تو آیا من نپوئی بو چی دا کسانی رو دل تو نظر اور دی بیاخ پلے کاروائی شروع کرا اور آیا دی ولی خبر کے پلے کردار تاونا رسید
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګي اصلاحي جرګي او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمن رات و جرګي شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت پاړه پریکړه شوې بل خو د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځای کسانو د لاس لرلو دا و وکړه
ګور د څه د کنا چې دې را لدلته کې چې دلته کې د خطونو راغلي دي خطونو مونږ کتل یو ختم کولا او هغه مو کته په یک لیکلی دي چې موږ هغه کسان یو چې کوم موږ ایاز استاد ذکر ټکیټی کړو نو ایاز استاد کړی چې ټکیټی کړو هغه ټول مجرمان ارشتې دی نه پیسې ټوپه کې هغه هر څه ریکور دي او په جیل کې دي څو جن هغه خدا پاسې بلنه چې دا هغه کسان دي چې یو جیل کې پر هغه کې موږ سب باندې لپاتې چې کوم وی نو هغه مو کولی غلې فنگر پرنٹ علی واٹ رائل چې را مې بي دا لا کولو شي ویني دي کې تنه پر کاغذ باندې فنگر پرنٹ کوي ا موږ چې کله هغه ول رزلټ هغه راغله نه دي دا ستې چې چې دا شی چې کم دی نو دا خاتون دا شی چې دې نه دا ماته لوکل سره لگاو د کښکاری هایپر کریټ کولو د پارک دا کی مین ریزن دا نه کنه جی ته دا پکې ترکس ور کړی دي چې یار تاسو د بینکون نه پیسې او سونه راو بسې کورې کې دي دې څه مطلب شو کپر شو ترکس وې او ترکس دا دي چې بيد تاسو مال تر پیسې راولې کې یا بینکون نه پیسې او سونه راو بسې ماته راولې کې بجای دي
د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لري ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي بل خو د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړي نه ده او صرف پر روزنامچه کې یې اندراج کړي ده
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
په شمالي وزستان کې تر څو ورځو راځي د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي د رزمک په جرګه کې مداخل توري خیل او منظر خیل شامل دي د جرګې مشرانو د سیمې پر نورو قانونو هم له دوی سره د یو ځای کېدو غږ کړی دی په شمالي وزستان کې له کلونو راهیسې امنیت خراب دی چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي دا لومړی ځل دی چې دومره لویې جرګې روانې دي خو ایجنډا او اهداف یې واضح نه دي د عمر وزیر رپورټ و
شمالی وزیرستان رزمه کې د صوبره زونه د ابراهيم خيلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل توري خيل او منظر خيل لوی قبيله شامل دي خود مشرانو په وینا پروند د جولای پښ پړسمه مامید خيلو هم د جرګه سره یو والي وکړ چې پکې دیردونی دوسلی اسد خيل او بوره خيلو قبيله راځي د جرګې مشران وای چې د جولای په 19مه په ټولو اوتمانځایو قبيلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خيل او جاني خيل هم غک کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي کسا هم د غجرګه د صوبرزونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده خو د مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی خو وایي چې لومړی ټوله قبیله سره یو کوي اتفاق ټینګ کړي پس به پریکړې کوي د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پروند جولای په 14مه ورځ مکه جرګه تخپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهيم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو نو نه سمنټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشتو سیمو ته د یو والی غزاوی
ابراهيم خیل اتفاق اتحاد شری کړای وو مامي خل ورر توا روغه هغه دې مشره داده ورې راي اتحاد اتفاق مون تاسو ته مشه خبره کړی و چې موږ اول په اسمن ځای ځخی یو په مازای وی بیا په مسیدورر وی بیا په دنرا کومینای وی نن کوم په فلا وکړلا چا خل نه دی دنن او سره ونیږي اچ سمرا اولای دای وباکا خل چانی خل فامن دې نن راغ وکړ په ونی تاریخ دلتا دونر ورسته وا بل ځای په لار بار داوړ منده وکړ داور درې می ټول پنځه دلتا دی راکېږي چې کله میش کوم په ودی شي ګو میش پنه را کومینا پاور منده ځاکی
وزیرستان کې د دین وړاندې هم د اوتمنځا یو پسته د سیمه امنیت پاړه په وار وار جرګې شوه خو دا لومړی ځل دی چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي خو سوال دا دی چې دغه ټولې قبیلې یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلې چې وړاندې څه پرېکړه کول دي د قبایلي چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه مو چې په دې اړه وپوښتل هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دی او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجی مشران هم شامل دل پکار دي تر څو چې هدف معلوم نه دی نو په ارزښت به څه ووایي
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ خیال و چې دلته به یو سیاسي عمل شروع کیږي تر څو هدا مونږ عمل وینو هم روان دی خو هر کله چې خیلونو په میان د قبیلو په میان کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي کله دې هر څومره ګټه شته خو څه نه څه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسی چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجی مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي د یو د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي د چا نه یې غواړي نو تر هغه پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا په هغه خبره نشو کولای
رزما کې روانې د غجرګې پاړه حکومت تنظیمي او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنه شوه خو د جرګې مشران وای چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړه د پریکړو اعلان کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د سند صوبې په کشمیر کې د هندوانو پر یو کلی بریدونه شوي خو مرګ ژوبله پکې نه ده اوخته. په سند کې د مسلمانې ښځې له خپلو بچو سره هند ته له تلو وروسته مذهبي ډلو د کچې سیمو غلو د سند هندوانو ته دړکې ورکړې دي. د سیما په نوم د ښځه څو ورځې مخکې هند ته تللې وه، هلته مذهب بدل کړ او له یوه هندو ځوان سره یې واده وکړ. له دړکو وروسته د سند په هندوانو کې ویره خپره شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر دې حالت اندېښنه ښودلې. تفصیل له کراچیانه نیاز علي راکوي.
د سند کشمیر سیمې اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14 نامعلومه وسلوالو په کشمیر کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوانو سیګي هندوان وایي په پیخه کې وسلوالو راکټ لانچري غټه وسله کارولي او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړې دي او مندر ته هم زیان اړولې دي. بلخوا د کشمیر کنکوټ سیمې پولیسو SSP عرفان سمو د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوي چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي، خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولی، خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلی نه دی؟
یہ حالیہ واقعے کا تعلق ہے جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے تو
دے وئی ترسوچ ددی پیخ تعلق تے چغلو برت کڑے ددی پاڑا د پولیس پلٹنی روانی دی پبرت کی ہندوانو تا یاد ہغوی کومی ودانی تہز زیان ندی اوختے پیاد کلی کی د خلقو ذاتی شخڑی دخمنی ہم دی منگ د ہغوی پاڑا پلٹنی کو او پدی کی حس شک نشتا چ د ہندوانو ٹولنا د ډیر وخت رہ سی د نام نئی اخکار دی
کافی عرصے سے شکار رہی ہے
د پولیسو ایس ایس پی دا وکڑی چ د کچھی د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیخه کې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیخه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې له سند څخه هند ته د تلو وروسته د کچې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سند کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سند ته راولي که نه دوی به بدلا اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللی او هلته یې د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سند صوبه کې د میش جاکرانی قبیلې سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پبجی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدونو وروستو هندوان سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یرې له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمیر کنکوټ سیمې یو اوسېدونکي هندوی میرمنې د خپل نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې روس تر بلې په سند کې حالات خرابېږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخت اندېښمن دي.
هراسا کر رہے ہیں ہندو شہریوں کو.
د هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي. د کچې غله مذهبي ډلې پر لپسې ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي. موږ پوښتنه کوو چې د سند پولیس چرته دي؟ سند حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوه کوي؟
سند پولیس کا جو ہمارا رول ہے.
د نوموړي په وینا چې هندوانو ته په ښکاره ګواښونه کیږي، هندوان ډیر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د جولای په 14مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سند په کشمیر او ګوټکي ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سند مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14مه بیا مشال ریډیو ته ویل
تھریټ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواښونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوخي سره د تیرېدو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. پسند کې چې سره روان دي دا ښه خبره نه ده. د هندوانو په ځینو د بریدونو کولو ګواښونه او هندوانو انجونو ته ګواښونه موږ نه یوازې دا پکلکه غندو، ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد دي قانون عملی کړي. د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچې د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروستوي د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیري زیات کړي دي. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځله د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14مه د مشال ریډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچې غلو ته هیڅوک ته اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه وکړي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونو کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکول
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کوف نه ډه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پراختیا ادارې پی ان ڈی د جولای پر شپاړلسمه مشال لرو ته ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي پروژې ترسره شي چې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د خیبر ضلع یو تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی ان ڈی او د نړیوال بانک له عملی سره د دوی غونډې شوې دي. د زیاته کړې پر هغو پروژو به هم کار پیل شي چې د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګړېدو پر وخت اعلان شوی وي. د خیبر اوسیدونکي وایي تیرو جګړو او نامنیو زخته ځپلی دي. کورونه او بازارونه او همدار سکولونه یې ویجاړ دي، نو ځکه باید د پرمختیایي منصوبو له لارې د دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندگانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این ایف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه هغې مطابق جوړ شوه. خو بده مرغه مرکزی حکومت په 13-15 کالو کې سره پګت یا ارب روپۍ چې وي هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایئر لس کلنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پراجیکټ راغی کوم چې د ورلډ بینک د افیشل او د پی این ڈی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پراجیکټ به میچور کړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي.
شاه خالد شینواری ویل چې دې منصوبې لاندې به په خوښه 500 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلت، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو ورسره ورسره لوکل گورنمنت، بیا ورسره ورسره په قبایلي علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او اتو ډسټرکو کې به ډسټرکټ آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ورسره ویلیج کونسل، نیبرهوډ کونسلو دفترې د دغو نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې دي ټریننګز او ورسره ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مت کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وایي چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ور نه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی. د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړه کې دی، چې بوړه کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نماینده له اوسه پیر ګورنمنت هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د 9 ضلعو ته 10 کالو پورې سالانه 100 ارب روپۍ ورکول وعده شوې وه. او 2020 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د صوابع د ډاګای کلي یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د دې کلي یو شمېر خلکو ته د کلنګونو او د لکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د جولای پر 14 له مشال ریډیو سره د خطونو انځورونه هم شریک کړي چې نامعلومو کسانو 13 کورونه تاسو ته ولیدي. په دې کې د کورونا ته ویل شوی چې له بنکونو څخه پیسې وباسي او سره سره او له سرو زرو سره د یو ځای دی په کور کې کېږدي او که داسې ونکړي نو دوی به ووژل شي. د سیمې پولیسو بیا مشالډو ته ویلي چې د دې خطونو تر شا د وسلوالو نه بلکې د ځایي غلو لاس کېدای شي. د بلوچستان په جوب کې د ځمکې په تنازع د مندوخیل قبیلې د نن د احتجاج په توګه د کوټې او اسماعیل خان ترمنځ سړک بند کړی دی. د مندوخیلو مشران دعوه کوي چې په رستاو کې سلمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی پر ځمکو قبضه کړې بلکې خیمې پرې لګولې دي او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پیل کړی دی خو سلمان خیلو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د سند صوبې د هندوانو د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د جولای پر شپاړسمه ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او گاهی نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویره له کبله یې نه غوښتل نمونې واخیستل شي. مشال لوته ویلي چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو مندرونو راکټ لانچرونه د راکټ لانچرونو او نورو درنو وسلو حملې کړي دي. دې تر هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د سند سیما جګرانی په نوم یو مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته لاړه او هلته له یو هندو ځوان سره واده وکړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانیو او ازبکستانیو چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنس د جولای پر شپاړسمه رپورټ ورکړی چې ملا بختور رحمان شرافت په پاکستانیو چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. اوس په توریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروګرام وړاندې کو په خبرونه کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کندرا پر مړینا رپورټ او مرکلرو. نوموړی یو چکه لیکوال شاعر او موسیقار خو د فرانسې شهریت یا تابعیت هم لارو. په خبرونه کې نور ادبي رپورټونه هم شته او د تل پسې دی نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کندرا پر ابدي بلتون راپور او مرکه درته لرو. په پېښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کندرا د جولای په 11مه له نړۍ سترګې پټکړې. هغه شپه کم سل کاله ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې ایزو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 11مه له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1931 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کندرا په یوه هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کندرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقارو او پیانو یې غږوله. هغه د 1928 نه نیولې تر 1928 کاله پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1930 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو او هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چکوسلواکیا د کمونست ګوند نه وویستل شو او تر 1950 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلودله. دا غل لومړی شعری ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی و. لومړی ناول یې په 1980 کال کې چاپ شوی چې ټوقه یا جوک نومېده. دا مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خبرونه کوي، په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوی، فارسی ژبه هم پکې شامل ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده، لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروستو چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه یې په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1979 کال له نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې، او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې سا اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل، او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیل به یې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مېشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او په چیکې لیکوالو په چیک کې پیدا شوی، په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پیژانده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي، میلان کونډیرا څوک و؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال دا دی څوک وو. ته مونږ بده چې څوک نو، اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه حد علي دا خو نشه مله چې لږ غونډه مالا کوي، لږ غونډه علاقې خو هغه نشي پیژندلی، ډېر علاقه باندې هغه پیژندلی شي چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خام پیژني. دا شر او بل دویمه خبره ده چې داغه ائیډنټیټی شناخت چالوسته نه یې کنه، ناولټ دې وړوکه ونده، نو زه دویم چې داغه سره پیژندګلو کې دین نشي، هغه شناخت دې په خپل د میلان کونډیرا شناخت
صحیح.
ما اولنې شناخت هم داغه سره په ائیډنټ دغه باندې شو، ائیډنټیفیکیشن باندې شو. اولنې نه اول چې کوم دا یو خدای دې چې دا څوک نو موږ دا وی چې دې پیدا شو په چیک کې، او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې، دا ملکونه نیول، نو په هغه دور کې چې دې کله چیک سلواکیا ونیولا، نو دې په هغه دیوانو کې و چې دې خله نشو بندولې. د دې هغه خلاف لازمي خبره ده یو لیکوال چې دا په مزه کې باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي، نو لازمی خبره دا بخامخه سوای
جی
نو دو هم غلی پات نه شو دو ویل نو هغه د لپاره مشکل شو هغه د وجره د جلا وطن شو
سید د تو نه مخل نیشنل ټیم واغستل شو هغه وخت کې په 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل د ملک بدر کړل شو د وېستل شو دا ډیره د عجیب خبره دا وا چې د ته وی چې ستاده زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دی ولی کدا شناخت مسله وا کنه نو چې دنه غ شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته لرو ته بیلته فرانسېسي ژبه چې دا غز د کول شروع کو بلکې زده کړو و پغی کې لیکل شروع کړو او اولنې ناول چې هغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو ماشوم چې کم ده د غلطه د غی د رشه په فوج باندې یو ټوکا کړي وا او بیا هغه چې کم ده زدو کو کړي او پغه باندې بډې زیات تیرې شو نو دا اغه سیس بیا د نو پناول کرا وړم بیا چې کم ده شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دي نو دې چې کم ده دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دې بیا د اغه اگینست چې کم ده ډیر زیات لیکل کړی دي بیا چې کله رشیا لاړه د بیا دوباره ویلې شو چې تراشه او دې بیا چې کم ده بیا دوباره اغه ز بیا دې لار نه راغه د قبول نه کوه اخیری ده پښ پکم سل کال عمر کم ده نو په دې ول سم جولای اغه د دې دنیا نه غسترګې پټې کړ
او زه هم سه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل غ نشنلټی واپس ورکړل خو دې بیا عمل تپاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته يم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شوی دی بنیادی خبره دا چې کله په 89 کې یو کم نوی کې 1900 یو کم نوی کې هغه لاړ رشیا نو د تا غټیم مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی تور باندې نو لازمی خبره ده بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا عمر خو دومره بیا نه دی چې سړی په کې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د ده جوړ شوی
صحیح مخام
صاحب نو زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مویر نه شي خو زما ذهن ته یو بل خبره راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سیار په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه قصې نه موږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې د زمونږ د وطن نه د پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادی کنه دوی به کلستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله د خلک جوپی جوپی تلل کنه ودلته په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړیو چې زمونږ کوم انټيليجنس یا داغه زی زمونږ نه لاړه انټيليجنس یا زمونږ نه لاړه انټيليجنس چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کونډیرا چې دې څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړي وکړه د دنه د چیک غنوم چې کوم دې هغه نو رکیږي دا چیک نجات ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سر تر اوسه پورې تړلې ده دا چې بلا مثالونه ته په خپل د دې مثال نه دغه ته تاسو را کده اونر نه دغه ته دا خپل ځان نه دی ژوند دې ساتلې دغه ته دا ټول کارونه نه کې دا ټول اونر دې دا چې ست په شانت نور دا چې په نور یو ودونو کې دا ټول خوشوال نه دی چې نجیب امیر چې کم ده هغه به یادېږي د افغانستان د خاورې سره ابم دا چې وی چې د دې سره نو خپل خاورې هم ور سره ژوند دی به خپل ژوند دی نو دا چې هغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړي خو چې ور سره ژوند دی او چې ور سره وخت ژوند دی
صحیح مخام خټک سه نو د چک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژنې خو برحال ښه لیکل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوي دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې زمونږ سیمې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی که نه تر نظمونو پورې هغه ترجمه شوی دی. په ډېر ښه عمر میمن او سعید چې کم دی سعیدی دی خو دومره زیات کار پکړی چې دا ټول چې کم دی ناول چې باندې چې دی کم ټیکنیک باندې کار کړی دی. شناخت ناول دی, جوک دی, او دا بل دا وجود د لطافت چې کومه خبره دا ټول ژباړل شوی دی په اردو کې. ما ته دا تر ننه پورې ما ته دا پته نشته چېرته پښتو کې چرته ژباړل شوی دی که نه. او کوي نو زما تر خیال چې زه به اولنی کسوم چې میلان کونډیره به پښتو ته زه وژباړم. زما خپل خیال دی چې شناخت چې دی دا زما خیال دی چې زه پښتو ته وژباړم.
دا به ډېره خوش خبري وي چې که د میلان کونډیره دا کار پښتو ته هم وژباړل شي. زما له نظره هم د هغوی اثر نه دی تیر شوی په پښتو کې. نو د ده د نظم په اړه که راته ووایي مقام خټک صاحب, تاسو خو تاسو ته معلومه ده چې دی نه یوازې دا چې لیکوالو بلکې دی خو شاعر هم. نو د ده شعرونه چې دی کومه محتوا لري پاړه په دې اړه کوم ته معلومات راکې؟
ګوره سوال را دی, ګوره د دې بنیاد چې کوم دی کاغه په مزمت او مزاحمت دی. دا سړی د میلان کونډیره پیژندګلو چې کومه ده هغه مزمت او مزاحمت دی. ٹھیک شو. نو چې څرنګه د ده سره په ناول کې کوم مزاحمت او مزمت او مزاحمت ښکاري کنه هغه د ده په ناولونو کوم ټول دغه شانته دی. او بل د دې خبره د ده سره پناولونو کې ښکارا سیکس چې کم دی هغه مر سره ډېر بهترین دی. جنسیت چې کم دی پناولونو کې جنسیت بیا د نورو په چیزونو په باندې ډېر زیات ښکارا دی. جنسیت هم شته, مزاحمت هم شته, مزمت هم شته, ښکلا هم شته. او دویمه خبره دا ده چې دومره زیات پریکټیکل جمالیاتو ته چې مونږ وایو هغه پریکټیکل جمالیات ورسره ډېر په بهترین انداز کې شته د میلان کونډیره سره. او دویمه خبره ده چې آؤټ سپوکن سړی و.
صحیح.
دا نو چې را دا به وایم دا به نه وایم چې کوم څیز مخې ته راغلی چې دې باندې ویل پکار دی هغه یې لیکلي. لکه مونږ داسې وایو لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ورته نه راټیټوم او نه ورته غني خان راغورځوم چې زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي که نه. کنډیره بلا لازمي خبره ده پخپله ډېر زیات لوړ وي, خو زمونږ دپاره خوشحال خان, رحمان بابا, غني خان دا ځان ته ډېر لوړ دي. نو د غني خان سره چې زه نسیزونه زه کله کله وګورم د نظمونو کې نو هغه لکه زه د غني خان سره صرف دوه نظمونه چې کوم دي د ځوانۍ خوب او جلال په هغه کې هغه چې کوم دی دا واحد سیکس چې کوم دی پریکټیکلی په دومره ښکلي انداز کې بیانوي داسې د په ډېر ښکلي انداز کې په خپل ناول کې په ځینو ځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر ښکلي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکونکي دي چې موږ ته هغه وایي جاذبه نظر وته وایي.
یعنی مقام صاحب دا ویلی شو چې دی چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاس دپاره لاړ, یو مقصد دپاره لاړ, دی جلا وطنه کړل شو, د ده نه هغه د ده شناخت واخیستل شو, نیشنلټی ته واخیستل شوه. نو هغه مزاحمت د ده په شعر کې هم لیدل کېږي او د ده په نثر کې هم.
بالکل هم دغه شانته دی. ما خو تا ته وایي که نه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزمت او مزاحمت نه و که نه د آغاز د مزمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دی چې لاړو د هغه ځای نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما هغه لیکل وکړو. یعنی دی په وجود لحاظ سره هلته موجود نه و خو په فکر لحاظ سره دی په چیک کې موجود و.
صحیح.
د جسم په لحاظ نه و, د فکر په لحاظ سره دی په چیک کې موجود و.
صحیح. ډېره مننه مقام خټک صاحب.
مننه جی, مننه جی, مننه ستاسو.
د مخام خټک خبرې مو واورېدې. شپږ ویشت کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیره پر مړینه خپه ده.
میلان کونډیره یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافی کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري. زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کېږي هغې په اړه ډېر څه ویلي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د هغه له مړینې وروسته به د هغه نوي اثر نه چاپ کېږي.
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډیره وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم. مشال رډیوی مجله اوري. تیر اونۍ د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي سازمان په پیښور کې د نومیالی سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او ولسي وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې وویلې. په اړه یې زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11 پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل،
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیر ز د احمد ګل استاد قمرو جان پاته پر د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ په دې بجوندانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغوی ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي، خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د 15 کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل، او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل،
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت ته موږ دومره نه یو، خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو، او قمرو جان بیبي ته او زمونږ دغه وکړه خوشحالي او ځای لاره وکړه، او تاجي تاجونه راته وتړل. دا ستاسو په ښایست دی، او دومره ددې پښتنو دومره ددې مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت وشو، ډېر قدر. زه داسې محسوسوم چې دا د خوشحاله مقام دی.
په بنډار کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمېر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو، او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل،
دلته زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز زمونږ کم ادیبان وی کم سنگرز دی، اغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلې، ونه نو پاول زل باندې لایو کتل، مخ مخ سره ملو شو، خبرې مور سره وکړې، ډیر سم متزکل د پښتو باره کې داغه غانې مور دې سندرې مور دې، او ان شاء الله چې پیښور کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورته.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی، او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل روسته مشال لډیو تویل شپږ لسیزې د پښتو موسیقي خدمت کړي، او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او د موږ د پښتنو د موږ د مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت وشو، ډېر قدر. زه داسې محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته، دا څو کال شو؟ 12 سال. 42 کې پیدا یم، 42 کې، او په 54 کې زلاړم ریډیو پاکستان ته ما پروګرام کو، ماشوم زم ما او خیال محمد وم. دا ډېر لوی د خوشاله ساعت دی چې هغه تم تاج کوشي وشو مخکې اوس ما ته وشو، او دا ډېر حجزه خزاره ډېره خزاره چې دې ته وشو. نو بچی زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغی، دا خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول مانځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای، خو داسې نه دی شوی، او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کو، خدا بوج دا کیس محل زلي د حکومت په کار دي، د حکومت کې نو پدې کې موږ سدي سره سپورټ کړی دی. ځکه د حال موږ د پیسې ورکو، مثال لګې ډېرې سره مکړې دي راته، خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې موږ خو بیا هېړ وانه اخلي، بلکې په داسې پرمونه دی پیسې ولګي، او دې دغه کې زموږ سره دې کې سپورټ فاینانشلی بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي، خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله. کنا دا پروګرام تاسو خپل وګورئ، اوس موسیقي سیشن روان دی، نور به دین اخوان کې په مخ کې به دا شی روان وي، نو بس تاسو وګورئ نور ډېر زیات خوشحالي په دې پروګرام کې.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله ورای اوس ورزو کوټه ته. پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتي پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتم هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی، مینې ژاړې، آشو لمر او باران اوري، د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړې، او په اردو کې لیکلی د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شوې. د ګډونوالو وینا وه چې ارواښاد راز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وه. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفې په اړه ډېر مقالې وړاندې شوې. وروسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ډېډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړه، او ما د اردو د حق ادا کولو لپاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شہزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه، یعنی څه کائناتي، یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د زوبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پرې به چاره دوه سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلی او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې بایي څه سومه به کېږي، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر بې وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو. په خپل باندې څوک نه خوښول چې خلک د سدا راځي، یا مطلب دی خو ډېر شفیق، ډېر مهربانه کس و.
په دې یو ورځني سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دی. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان افغانستان ته خپل یو فکری نظام لرلې باغ کې دننه دننه د شعرونه ویل دي.
د دوی ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په تو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په دروښتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د ایوب ترین له همدې راپور سره د دیونه مشال لډیو مجله پای ته رسیږي. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.